Я Штаманида. Дамы и кажа, Ашна радио. Корбана Шафия Сардар. د رختیا د خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم هله د چرغ جوړ او خوشاله اوسئ درنوریدونکو بیا هم ستاسو د رختیا او خوشحالی په هله د نن شپې په دې خبرونه پیل کوو نن مو په خبرونه کې د ماشومانو د غاښونو پر راوتلو چې البته نوی غاښونه راوځي په دې باندې خبرې کوو او په دې کې باید موږ د ماشوم سره څه ډول مرسته وکړو یا مرسته وسی چې د دردونو او نورو مشکلاتو سره مخامخ نسي په دې خبرونه کې محترم پروفیسر ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی د اندرا ګاندی د روغتون رئیس زموږ میلمه دی تاسو کولی سئ درنو اوریدونکو چې په 001202 619 1 10 او زموږ په محلي شمیرې په 0 0 0 0 0 باندې زنګ وهلی سئ د محترم پروفیسر صاحب سره تاسو کولی سئ چې پوښتنې وکړئ او څه ستونزې چې ستاسو ماشومان د غاښونو په راوتلو کې یا څه نورې ستونزې لري کولی سئ چې پوښتنه ځینې وکړئ قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې خپرونه تر پایه واوري نو لومړی به محترم پروفیسر ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی ته ښه راغلاست ووایم ډاکټر صاحب تاسو په خیر راغلاست ډاکټر صاحب
تاسو ته سلام درنو او محترم اوریدونکو ته
د شرغلس ډاکټر صاحب کورمودان موضوع مو نن بیا هم د ماشومانو د غاښونو په راوتلو خبرې کوو چې نوی غاښونه د ماشومانو راوځي او تاسو خو د دغه پیښو سره چې د ماشومانو د روغتون البته د اندرا ګاندی د روغتون رئیس یاس نو ډیر به ورسره مخامخ کیږي نو ډاکټر صاحب لومړی پوښتنه به درته وکړم چې د ماشومانو البته هغه نوی ماشومان چې زوکړي د دې دغه لومړنی غاښونه یعنی څه وخت راوځي
ډیر ښه اصلا د غاښونو وستلو ډیر دقیق وخت مشخص نه دی او ماشوم حتی کیدای شي چې د غاښونو سره تولد چې تاسو به لیدلی چې بعض ماشومان تولدي یا حتی غاښونه لري او خو اکثرا د غاښونو راوتل د شپږو میاشتو نه شروع کیږي او تر دولسو میاشتو دغه اولین غاښونه د ماشومانو راوځیانه د ولادت شپږمې میاشتې نه وروسته شروع کیږي او تر دولس میاشتو پورې حتما د دوی هغه اولي غاښونه راوځي
ډېر اله ډاکټر صاحب په ماشومانو کې د غاښونو د لومړنۍ نښو نښانې څه دي یعنې په څه ډول راوځي دا غاښونه اکثره ډېر مشکلات لري اکثره
او کله چې غاښونه راوځي ماشومان اکثرا خصوصا مېندې بیا متوجه کیږي چې دغه ماشومان د غاښونو د وېستلو په وخت کې ډېر نارامه کیږي بل هغه چې خوله کې ډېر لاس وهي هر شی خولې ته وړاندې کوي او بل دا چې ډېر علاقمند دي چې خلک وچي چې خصوصا د مور تای کله چې ماشوم تیته مور اچي هغه د مور تای چیچي بل دا چې خپل که بیا وکتل شي مثلا ماشوم چې نارامه دی هر شی چیچي هر شی خولې ته وروړي مومند پوئیږي چې دلته شاید دې په غاښونو وخت وي یا کله چې د دوی خوله وکتل شي طبعي ده چې هغه وري د دوی پړسېدلي وي او وري سروي او په جمل کې کله چې ورته تماس کېږي یعنې لاس پرې وهل کېږي نو دا دردناک وي او ماشومان په اصطلاح نارامه کېږي کله چې د دوی په وریو لاس وهل کېږي او کله چې دغه مرحله تیر شوه چې وکتل شي تبې د چې هغه وري چوي او دغه هغه په اصطلاح څوکي پکې ښکاري هغه مهم علائم دغه نارامي ده وري پړسوب ده ماشوم هر شی په هغه مرحله کې خلی ته وروړي او په زمن کې دوی خوب حتی نارام شي، دوی خوب بی نظم شي، او په هغه دوره کې چې دوی غاښونه باسي دوی خوب هم نارام وي.
بله محترم ډاکټر صاحب، دا خبره صحیح ده چې کله چې نوی ماشوم غاښونه راباسي نو ماشوم ته اسهالات و تبه پیدا کیږي او پزه یې هم بهیږي، نو وروسته بیا د دغسې ډول ماشومانو سره باید څه ډول مرسته وسي چې دا مشکلات پیدا نه کړي؟ مهرباني وکړئ.
چیز ډېر مهمه ده، لکه چې مخکې ما عرض وکړه، کله چې د ماشوم غاښ راوځي نو ماشوم ډېر زیات دغه خپل لاس په خوله کې کوي او په ځمن کې هر شی په خوله وهي، خصوصا سخت شی چې په لاس ورغی هغه په خوله کې وهي. نو دغه د دوی لاسونه کله کله پاک نه وي، او هغه شی چې دوی غواړي په خوله کې ووهي او یا خپل وري پرې په اصطلاح وزري، چون په هغه وخت کې کېدی شي چې دا د دوی وري خارښت او درد ولري، نو دغه شیان کېدی شي چې پاک نه وي، او دغه د ناپاکو شیانو تماس په خوله کې او د غاښونو سره دا د دې لامل کېږي چې کله کله د ستوني په خپله د خولې د وري او همدارنګه د ستوني د التهاباتو او پړسوبونو او میکروبونو سبب شي. همدارنګه همدغه میکروبونه چې د لاسونو په واسطه خولې ته رارسېږي او د لاړو سره تیریږي، دا د اسهالاتو د دلبدیو او د دې ناروغیو سبب شي.
بله ډېر ښه. او یو وروستۍ پوښتنه به هم وکړم، اورېدونکي ډېر دي چې وخت به دوی ته ورکړو. بعضې وخت چې ماشوم په دغسې دردونو باندې اخته سي، یعنی کولی سو چې د ځینو دواوو څخه استفاده وکړو؟
ډېر مهمه دا ده چې داسې خاصه دوا نشته چې په دې مرحله کې د ماشوم سره کومک وکړي. بعضې خلک داسې فکر کوي چې مثلا نفع ماشوم چې نارامه ده او دوی دته متوجه کېږي چې شاید د ماشوم د غاښونو د وتلو وخت وي، نو په دې مرحله کې ډاکټر ته مراجعه کوي او تقاضا یې دا ده چې داسې دوا ورکړه چې د غاښ زر راووځي. که نه داسې خاصه دوا نشته چې موږ دوی ته ورکړو او دوی د دوی غاښونه زر راووځي، خو هغه ماشومان چې نارامه دي او د دوی مثلا وری پرستی دلی دی، هدایت دا ده چې خصوصا مینده کولی شي چې خپل لاسونه پاک پرینیږي او د ګوتو په واسطه د دوی همغه پرستی دلی وری لږ سره مساج کړي، او یا یو پاک ګاز کنه دا د ګازو دا واخلي او په یخ اوبو یې لږ زره ولیا خوږ باندې بلون کی او څنګه باندې د دې د غاښونو مساج کی، یعنی په غاښونو ورته وهي، او همدارنګه پاک سخت یعنی د شیان جامع و شیان دا ماشوم ته ورکړل شي ترڅو په خپل خولې وهي د غاښونو دوری ساحې باندې وهي. او په دې ترتیب آتا ستا سلیدلې اوس په دې دواخانو کې بعضې کمپنۍ چې حلقي نرمې حلقې دي برابري دا یې جوړ کړي دي چې ماشومان په هغه وخت کې په دې مثلا فشار راوړي چی شي ترڅو د غاښونو په وتلو کې ورسره مرسته وکړي.
بله بله، مګر زموږ اکثره کورنۍ میندې یا فرزند اناګانې یا نور داسې د خپله ګوته د ماشوم په خوله کې ورکي، هغه غاښونه داسې په خوله پر دغه کوي شه کاجی چې دا دغه په واسطه باندې دا ماشوم اوري دغه کوي، او فرزنه خو لکه تاسو چې مخکې وویل اوري که کوي او یو رقم درد کوي، نو دا کار لکه تاسو چې ویل چې لاسونه دې چټالو دغه په خوله کې نور کوي چې ماشوم مریض نسی. په هر صورت ډاکټر صاحب اوریدونکي ډیر دي، نو اوریدونکو سوالونه به هم واخو د فیسبوک د لارې اوریدونکي همسته او هم پښتنې ستاسو څخه کړي دي، نو پښتنې بيخي ډیر دي خو وخت یو څه لږ دی، مګر اوس اوریدونکو ته لپاره ښه کافي وخت لرو. مهرباني وکړئ تاسو. بله تاسو بلین کیست؟
کوم بل دی ورډنګ باندې چاکنه
مهرباني وکي وردک صاحب اواز مو لشت سم ندي موقعته مو لشت تغير وركي. بله متاسفه انا ددي اواز سم ندي وردک صاحب شبل اوريدن كه قصه. بله مهرباني وکي تاس.
السلام عليكم دكتور خير جاني خو تاسو مخام دکتر صاحب ته درنه سلام علیکم.
از مردم سلام نو منی جعفر صاحب کور مو تن مهرباني وکي.
ډیره مننه په زړه پورې موضوع م ده خدای دې صحیح خدمت قبول کړي. یو خو د ډاکټر صاحب نه مې مشخصه پوښتنه داره چې کله د کوچني غاښونه راځي بیا کوچنیان مسناقې لري د هغه دپاره چې کومه تداوي یا کومه دوایي مضموط یا بل کورنۍ دوا د پخوانۍ سپینسرې چې د کوچني غاښ راځي بیا دا د غنم دانې ورته وویشي په اوبو کې بیا یې پتکار وکړي په غاړه ورغړې وځه راښنه بار نه کوي
اسانه راځي
بل کله کله دا جوش او بل دا جوش شک ورته وایي دا غشبي او به چورتي چنته هغه ورته وایي چې دا ورې حال ته کاکې دا شني او بل می نشاطې ځان خور پراتلم چې ونی چې معذرت غواړم بعض انسانانو چې د غایواني وایروس وی یا علاج دلته نه کوي په دې مای ټول سټراتیجی سره نه سفری نه نه مرګانه ده لکه په دې اړه تاسو د ډاکټر پراتمن کې ولې چې معلومات کوي چې دا یو څه لري
چې مردار دا نو په حق له خبري وکړو.
نه حیواني
حیواني
وایروس
وایروس اوکې سيدي حیواني وایروس
انا نو څورغلې یې
سيدي ډېر مننه ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ جعفری صاحب خو پښتني وکړل نو
د جعفری صاحب ډېر سوالونه وو لکه چې مخکې ما ارزو کړ د په خپل د غاښونو وتل د سال یا د سینو بغل یا د ستوني د درد سبب کیږي لکه چې مخکې ما وویل اصلا په دې مرحله کې چې ماشوم هر پاک او ناپاک شي خلی ته وهی او په پوره په استلا وهی او هغه چی چی نو دغه مواد او حتی خپل لاسونه کې دی شي چې پاک نه وي ککړ وي او په میکروبي مواد لړل شوی دا څلک څلک خلی ته وهل کیږي دا د دې سبب کیږي چې ماشوم ته اسهالات پیدا شي او د اسهالاتو تداوی د هغه ماشوم چې د غاښونو د وټول وخت دې تقریبا هیڅ فرق د عادي سالات سره نه کوي او موږ از من مشوره دا چې کله چې ماشوم یې فالېږي نو خبرداري چې په سالاتو کې هغه شی چې ډیر خطرناک دی هغه د وجود دوبو کمښت دی.
بله بله بله
نو دوی د هغه دوارس پاکټونه چې اوس هر څه ته پیدا کیږي په هر کور کې ده بعض خلک زموږ له استاد ورته نیم کول وای دا د وارس پودر کې هیان ناغم نه پیدا کیږي نو یو قاشقه وړه قاشقه مالګه 15 قاشقه دټي بوره په چلور ګلاس جوش او بو کې چې بیرته سړی شي هلکې یو هر څومره چې ماشوم کینی عمر ورته وارس ورکول کیږي او په دې ترتیب د وجود د وبو د زیانو جلوګری کی کله چې دغه اسالات په دوه یا درې ورځو کې نه کیږي نو مجبور دا مجبوریت ته چې او زما توصیه دا ده چې بیا د متخصص ډاکټر سره مشوره کیږي او یا به ماشوم کلینیک او صحی مرکز ته وړل کیږي تر څو د ډاکټرانو لخوا معاینه شي ولبل شي چې د دې سال ولې تعنت کړی او مشخص به دا تداوی کیږي.
او بلې د جوشک خبره وکړل چې اکثره جوشکونه په خلک ورکوي چې مندي چې اولادونه غښونه راځي دا ورکې
جوشک پریکټس نه ده جوشک پریکټس نه ده او د جوشک ورکړنه ته نه څه فائدہ نه کوي بلکې د نورو ناروغیو اندر د اسالاتو د سناستي د ستوني د درد او د خلې د شنیدلو او د اوریو د التهاباتو سبب کیږي نو به له خاطره داخه پریکټس نه ده او خنه خکار نه ده خو لکه چې مخکې ما ارزو که دې مرحله کې هغه حکومت ته ده چې مېم د خپل لاسونه پاک په صابون پرینځي د دې وری د ماشومان وری ته مساج ورکړي یا په پاک ګاز په یخو بو لونشي او هغه خونه په فشار ورکړل شي او مساج ورکړل شي. او همدارنګه که چیرته ماشوم ډېر درد لري، کیدای شي چې هغه مثلا د تبې او درد دوا ماشوم ته ورکړل شي. د کوم خاص ممانعت نشته.
بله، ډېره له ډېره له ډېره مننه. او یو لنډ سوال جواب که ورکړي ډاکټر صاحب، د جعفری صاحب دې پوښتنې ته چې وایي بعضې وخت کورنۍ دواوي دي، غنم دانې را اخلي او څپکې یو داسې یو بعضې نورې ټوټکې دي په اصطلاح، دغه تاسو څنګه بولي؟
دغه ټوټکې چې دي اصلا خاص تاثیر په د ماشوم د غاښونو په راویستلو کې نه لري. خو ډېره مهمه خبره دا ده چې په دغه مرحله کې خپله د لاس د ماشوم د لاسونو او د ماشوم د خولې او د ورین دغه نظافت باید وساتل شي، تر څو چې دغه د غاښونو په وخت کې کله چې وري په اصطلاح چیزي، دغه ډېر امکان شته چې ککړ مواد یا ملوث مواد د همدې چاویدلې برخې د وري سره تماس ونیسي، نو دا ساحه کیدای شي چې التهابي شي، میکروبي شي، او بالاخره ماشوم ته همدغه ساحو کې حتی افسی او اصطلاح دا د چرک تجمع پیدا شي چې بیا وسته کیدای شي چې ورته جنجال پیدا شي. نو په دې مرحله کې ډېر توجه د ماشوم د لاس پاکوالي ته او د ماشوم هغه شیان چې ماشوم ورسره تماس لري هغو ته توجه شي چې هغه ټول شیان باید پاک.
ډېر اله محترم ډاکټر صاحب، عین دغه سوال چې لکه جعفری صاحب چې کړی و مخکې، عبدالله کاکړ صاحب د لغمانه څخه هم د فیسبوک د لارې دغه پوښتنه کړې ده چې ماشوم ته چې موږ جو شک ورکو هغه څونه تاثیر کوي او کوم زیان لري کنه. د تاسو مخکې دا سوال جواب کړلی. او ځینو ابراهیم دلسوز صاحب لیکلي دي د خوست څخه چې وایي پوښتنه لرم چې ماشومانو غاښونه چې راوځي د ځینو ماشومانو غاښونه ګډ وډ وي، د دې وجه څه ده؟ او هغه هم نو ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکولی سي چې د دې علت څه دی؟ خو بیا هم موږ د غاښونو پر راوتلو په هغه مشکلاتو خبرې کوو چې ماشوم موږ سره مخامخ کیږي. نو ډاکټر صاحب دغه ورور جواب ته تاسو لاندې جواب ورکړئ پوښتنې ته، دا به شی بیا به اوریدونکي واخلو.
دغه غاښونو وتل چې مثلا بعض خلک غاښونه له فاصله ډېره ده، د بعضو خلکو غاښونه کټ دي، د بعضو ډېر مایده دي، د بعضې اصطلاح داسې کاغه واغه راوځي. دې کې دوه موضوعګان ډېر مهم دي. یو ارثیت دی، مثلا د یو فامیل غاښونه که تاسو وګورئ، د چا چې د پلار او مور غاښونه په هر ترتیب کې کېدای شي چې د ماشومانو غاښونه په همغه ډول راوځي. او دغه د غاښونو هغه ډیزاین چې دا ارثیت پورې اړه لري. خو کله کله دا په خپل د غاښونو د وتلو په وخت کې د ماشومانو د عاداتو پورې اړه لري. مثلا کله چې غاښونه راوځي ماشوم ډیر ګوته وهي په غاښ باندې، مثلا غاښ دننه تیله کې یا بیرون راکشکایي، او یا هم د ژبې په واسطه دوامدار هغه سره تماس نیسي، مثلا د بیرون خواته تیلکۍ، په دې ترتیب هغه غاښونه داسې هغه میلان ډېر بیرون خواته وي. نو دغه دوه موضوعګانې دي چې یو د ماشوم هغه عادات او حرکات په خپله د غاښونو د ویستلو په مرحله کې، او بل هم ارثیت ډېر رول لري. یعنی دغه د غاښونو دغه ډیزاین چې کوم دی دا زیات په ارثیت پورې اړه لري. چې د چا مثلا فامیل کې ډېر غاښونه په هر ترتیب چې وي کېدای شي د اولادونه په هماغه ترتیب غاښونه راوځي.
بله، ډېر الله. او بیا هم نظرګل نظري صاحب د شینوارو څخه لیکلي دي د فیسبوک تلارې چې د غاښونه اکثره د اوه کلنۍ څخه مخکې توریږي، د دې علت څه دی؟ ولې غاښ تور سي؟
مهمه خبر دا ده چې موږ اصلا دوه رقمه غاښونه لرو. یو غاښونه چې دغه اول کې راوځي د ته موږ په اصطلاح پرایمري تیت یا او موږ تاسو ورته د شیدو غاښونه
وایو. لومړني غاښونه دي، بله،
لومړني غاښونه یا د شیدو غاښونه ورته ویل کېږي. دغه غاښونه چې دي دا په اصطلاح موقتي غاښونه دي، او د هغه مقاومت ډېر زیات نه ده. سمته له خاطر دا دغه غاښونه ډېر زر خرابېږي که احتیاط ورسره ونه شي. ځکه چې ماشومان یو خوانه ډېر علاقهمند دي چې دغه خواږه مواد ډېر وخوري، په زمن کې د شپې او د ورځې دغه خپل د غاښونو حفظ الصحې ته کم متوجه کېږي. مثلا که موږ غواړو چې خپل غاښونه صحیح وساتو، نو ډېر وخت وي چې کله چې غذایي مواد خورو، بیا خصوصا څمنو د سمسولو نه مخکې باید غاښونه برس شي، او د غذایي موادو یا د خوراکي موادو هغه پاتوشینې باید د غاښونو په سر او د غاښونو په منځ کې پاتې نه شي، ځکه چې همدغه مواد بیا تخمر کوي او بالاخره هغه د غاښونو ډېر حساسه برخه شي، او ډېره کلکه برخه هم ده چې موږ ورته د غاښونو مینا وایو، هغه تخریبوي او زمینه دې ته مساعدېږي چې کله چې دا تخریب شو غاښونه نو توریږي. چون په ماشومتوب کې اکثرا فامیل ماشوم ته خپل نه پوهېږي د غاښونو په ارزښت، او فامیلونه هم اکثرا دا کار نه کوي چې د ماشوم غاښونه پرېمینځي او باید لغه یې څملی. نو دغه یو خو خواږه شیان ډېر خوري، بل هم غاښونه نه پاکوي، او دغه موادو سره په اصطلاح حتی کله ماشومان به ډوډۍ خوري، د ډوډۍ په خوړلو کې هم دغسې څملی، هغه خولۍ همغسې د موادو نه ډکه پاتې شي، او کله چې هغه تخمر کوي په خپله دغه غاښونه هغه حساسه برخه تخریبیږي. او په دې ترتیب چې موږ تاسو ورته وایو چې غاښونه چینجي وهلي کنه، هغه تور ورته کریس وایو، د لوی لامل همدغه عدم مراعات د نظافت دی.
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب کور مودان. اورېدونکي په لین کې دي، بیا به هم یو اورېدونکي واخلو. بله تاسو مهرباني وکړئ.
سلامونه سره مو مومنه محترم ډاکټر سلطان، سلامونه ورونه کوم په خپله ورګا کوم ده هم
په خیر راغله ستادي اوس مو आवाज سم دینو پښتنه وکي.
منه محترم ډاکټر ابراهیم دغه پښتنه د مو یو ده تو کولو یو موشن ده د غوښ تورګي ډېر تداوی مم په باندې کړی لاغه تورونه نه ورکی، او په دې من کې داسې ورکم وینه د اورېو ناروغي چې شای وخوري او خوراک وکړو یو غیر د خوراک نه دغه کوپری ودو باندې ورانه تاسو چې هغه په ګورنري پراتیسونو کې چې خلک مثال الله فرتاي نه کی او سنوت ور کی تاسو کی یو مشکل او بده وخت کې پیدا کی د سره کار نه سره است په دا وکړو د کوم نه نه دا وونه سره است په دا وکړو چې الله فرتاي ونی شي یو کلینیک ته شپ خونه ته سره د کوم دا وونه است په دا وکړو ډېر بخښنه.
بله ماشوم د تو عمر دی د کوم ماشومان د پاره تاسو
از ما سلام
کوم
کومه دې نه ده دا ماشوم چې جنوی دا ماشوم څو کلنده او د غاښونو د توروالو ترڅنګ دوی کله کله ډیر زیات دستونی درد او څه پیدا نه پیدا کیږي.
ورتاکسي
محترم ډاکټر، کله کله یو نو دستونی مشکل هم وي، څنګه هم کله کله پوښتنه
د تو عمر دې ماشوم څو کلنده
دې تو کول دې دا تو کول دې
اوره شنو ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکوي؟
یو دغه ځواب بل پوښتنه کوم چې دغه غاښونه چې تور دي هغه اولنی غاښونه تور دي او یا هغه غاښونه چې دغه نوی باید د وکلنې نه راوځي دا تور دي؟
هغه اولنی غاښونه دي زموږ په ګومان.
صحیح ده، نو ورته صاحب تاسو واوري د رادیو په څپو کې تاسو ته تاسو د سوال ځواب درکړم. ملکه چې مخکې ما عرض وکړ دغه غاښونه د شیری یا د شیدو غاښونه یا هغه ابتدایي غاښونه چې دي د دوی د مقاومت هم کم ده، او بل دا ده چې کله د ماشوم سن پوره شي مثلا د و کالو نه پورته شي دغه یا غاښونه په خپله که تاسو لیدلی د بیخ نه سست شي او حتی په خپله ماشوم په ډېر آسانۍ سره راوباسي، او په اصطلاح ځکه چې دغه غاښونه هغه ریښې نه لري، او د یو مخصوص موږ ورته لیګامنت وایو، داسې سخته پای غونډې یو شی دی، یو سری په غاښ کې دی، یو سری دغه د ژامې په هډوکي کې وصل وي، او د همغه په واسطه دا تثبیت شوي. نو کله کله دغه لګامت له لارې غذایی مواد او هغه ضروري مواد غاښ ته را رسیږي. کله چې د غاښ عمر پوره شي نو دغه غاخ اروام خرابي او په زمن کې دغه لګمت سوسی او خپل دغه غاخ لکشي په دې ترتیب زمينه دې ته مساعد دي چې دا غاخ نو وخت پورې د امریکای یو فزای هغه غاخ چې بیرته نوې راوځي هغه ډېر مهم غاخ دی چې هغه دایمي غاخ دی او هغه هغه غاخ نظافت ته باید ډېر توجه وشي. نو ورته د دې خپل ماشوم هغه سلا شیری غاخونو ته ډېر تشویش نه کوي ځکه چې دا اوس نو تبدیلېږي او حتی هغه غاخونه چې ډېر تور دي یا سوري دي د غاخ د ډاکټر په مشورې یا یې ډک کړي او یا یې وباسي ځکه چې دا د میکروبونو د ځای د سلا د ذخیره ګاهم یو ځای دی او د دې لپاره چې کېدای شي چې ماشوم ته مخکې ما هغه پوښتنه وکړه د خولۍ او د ستوني تکالیف ورته پیدا کړي ځکه چې غذایي مواد هلته کدا تور وي او یا سوري شي وي هلته غذایي مواد پاتې کېږي او تخمر کوي او زمینه بېرته مساعدېږي چې هلته میکروب ونیشي او دغه میکروب بالاخره د خولۍ په جوف او په ستوني باندې تاثیر وکړي او هلته التهابات مسره وړي. نو دوی د دې غاخونو ته تشویش نکړي ان شاء الله غاخونه په خپل وخت کې ولېږي او تازه غاخونه چې راوځي د هغه نظافت او صحت ته د غاخونو ډېر توجه وشي.
ډېر مننه. یو اوریدونکو په بل هم واخلو. bale مهرباني وکړي. bale
کبل خان زدرانی مشتیا خور تا ته د ډاکټر صاحب ته سلام نه.
په خیر الله محترم زدران صاحب. مهرباني وکړي قضاله خان.
مربانی ایمای ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه راځي چې د مشومان د لپاره د دې کوم د مشومان باندې د کاپو اخره دا غا ډاکټر ته یا کلینیک ته لاړ شي وکسین ولګي د مشومان ته چې د څنګه مونږ وکسین نن سبا وطن دی زکام د لپاره شي د لپاره مشومان د لپاره د وکسین وکسین چې کوم دی دا غا چې په ټیم د ته ولګي چې ته د مشومان دی د ار ام ریزاین د ار دی مرین ابو ونه ستل شي چې سردار لګما یل د سر ته د لمبار ور کته د یوالي چې لوګ شوی دی هغه په اساس معلومات
سلام اوکې ډېر مننه ستاسو محترم ډاکټر صاحب.
د ورور غاګ د زادران صاحب غاګ باید دروست رانه ده کده دا سوال ما سره تکرار
کړی دی ویل چې اکثره مایندې باید دغه ته متوجه شي چې د ماشومان پر وخت باندې وکلینیک ته ورولي او واکسین سي د ستاسو په نظر څه خبره نه ده
زادران صاحب ډیر ښه نظر ورک نو دا خو د ټولو ډاکټرانو او هغه صحیح کارکونکو وظیفه ده چې او تقریبا دا زموږ سره مرسته هم ده چې کورنۍ په خپله پوه شي چې کوم واکسین وخت دی چې باید ماشوم په هغه وخت واکسین شي او کوم تکلیف ورته پیدا شوی چې د هر تکلیف په سر کې باید مریض د ډاکټر او کلینیک ته ویول شي چې په دې ترتیب د هر مرز هغه د سر په وخت کې یعنې چې لا وخیم شوی نه دی تداوی وشي او مخنیوی وشي حتی چې ناروغي یې پرمختللی نه شو. په دې ترتیب که تاسو لیدلی وي چې هر ناروغ شي په اوله مرحله کې تداوی وشي هغه ناروغ ډېر زر ښه کېږي ډېر ارزان هم تمامېږي خو که ناروغي مخته لاړ شي بیا اکثرا دا اختلاط ورکوي اکثرا خطرناکه مرحلو ته داخلیږي او په دې مرحله کې بیا ډېر مصرف هم پرې کېږي. نو که موږ غواړو چې زموږ ماشومان صحتمند وي نو ښه به دا وي چې دوی ته په خپل وخت واکسین وشي او که چېرته ورسره مشکل پیدا کېږي د مشکل په اول مرحله کې کلینیک او ډاکټر او صحي کلینیک ته ماشوم ویوړل شي په دې ترتیب د ډاکټرانو او د صحي کارکوونکو په مشورې دوی ته تداوی او درملنه وشي هم اقتصادي هم به ماشوم نه په تکلیف شي.
بله محترم ډاکټر صاحب بخي دیش سانیل رو ورستی توصیه مو مندو ته څه ده چې د اولادونو غشنه په اسانۍ سره راوځي.
مهمه دا ده چې ما مخکې عرض وکړ چې د غاښونو د وتلو وخت دقیقا معلوم نه دی خو بیا هم د شپږو میاشتو نه تر دولسو میاشتو پورې د غاښونو راوتل شروع کېږي. اوله مرحله کې کېدای شي چې ماشومان ډېر نارامه وي درد ولري
بله ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب وخت دې مخ په خلاصېدو دې ستاسو ټول څخه مننه د محترم ډاکټر صاحب څخه هم مننه.